دوشنبه د مرحوم شلمه د جنوري نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر اوبجو په ټول افغانستان کې په منځني سپه دولش پښنی وی اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویان څرګندونه لرو. یوې پر اور بند ټینګار کوي او بلې وایي چې اعتماد باید پیاوړی شي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شي. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې شخیدلي او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د سیشنبې په ورځ قطر ته لاړ او دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته نه و رسیدلی. د همدې لپاره دا خبرې نن شنبې ته وځنډېدې. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به یې اوربند وي. طالبان وایي چې دوی هم اوربند ته چمتو دي خو تر اوسه لا اوربند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبرې وکړې. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګا راغلې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په جلب ټینګار وکړ څو په مټې یو جامع اورمن ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وشلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یوه مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
څلور ملکیان او یو پولیس ټپیان شوي دي. دوه ملکیان شهیدان شوي. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوښته. شل دکانونه ویجاړ شوي دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنو د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې په می چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بغلان په څو سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي د ډېرو بریتونو مسؤلین بولي. ډونالډ ټرمپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. ښاغلی ټرمپ په یو بل ټویټ کې د هغه خلکو دفاع کړې چې ده ته رایه ورکړې ده. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی دی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډیره رغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان چهار شنبه د کانګرس په ودانۍ ورننوتل چې له پولیسو سره په اخو ډب کې څلور تنه ووژل شول. تازه د هغه پولیس تمرینې خبر هم تایید شوی چې په اخو ډب کې ټپي شوی و. او روسي خبر دا چې د بشري حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسي لخوا د بهرنیو جاسوسانو لسته د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسأله باندې اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د روسي د کار خندلی او ویلي دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسي شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د پنځو کسانو نمونه د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو پنځو کسانو کې درې خبریالان دي چې له ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقوقو فعالان دي. درې خبریالان چې د ازادي اروپا راډیو له روسي څانګې سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیه په دې عمل سره غواړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. دا سجرړو سارنې خبری مچل اوري. د خبرونې په دوام، د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اوربند وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې اوربند غواړو خو لا اوس نه.
هغه شرایط فراهم کېږي بېرته وخت ناسته، ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسي.
د اوربند په اړه له جنرال دولت وزیري سره شخېدلی یم.
د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې په اړه د یوې مدني فعالې نظر هم درسره شریکو.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د پوهنتون له یو استاد سره د هغه پر کورنۍ ژوند شخېدلی.
کورنۍ ژوند یې ګډ ژوند نه هدف درلود چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسله وخت نیسي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د افغان جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلېږي. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنیا او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه ځیټوب کوي، د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته تر سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه یې اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي، بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو مور څخه ده چې دغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلی دی او دا مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې دا ده چې سولې وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کیږي. په وژنې سره مخته نه ځي، په قراره په آرامۍ سره خبره دی حل کې پدې نه کیږي چې ټول توپک راوخلي، توپک په زور مخته لارسي.
که هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته، خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي، بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول د ځینو خبریالانو او مدني فعالانو وژل هغه څه دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولی. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند او تلا وخت شته. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده او موږ له هڅه نه زیات په جنګ کې تلفات یا هڅه نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګي وو، خو داسې هغه شرایط فراهم کېږي بېرته وخت ناسته، ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسي.
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی، په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15مه قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکنی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره له ډېرو لانجو او ناندریو وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شویو غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د اووه زره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي دې ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده شامله کړې. اوربند د طالبانو د خبرو په پای کې راغلی او د افغان دولت د اجنډا په سر کې اوربند ځای شوی دی. له جنرال دولت وزیری څخه به واورو چې پر اوربند ټینګار کوي.
هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابر شي.
تیر میلادي کال په روسیې درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوي چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ کچیرې د سولې سره رسیدل هدف، زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کېږي. نظمه په عقیده باندې دی اوربند وکړي چې سولې ته لاره واره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي. زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانې کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامي پلوه جنرال صاحب وزیري، څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېرې موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاسته راوړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت دی، هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. که اوربند وکړي باور رامنځته شي، دوی سولې ته رسېږي که نه وي، نو هسې خبرې دي، وخت ضایع کول دي.
له جنرال دولت وزیری څخه په مننه د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې شکیلې خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او دوی ته زیان رسول د منلو وړ نه دی. په دې اړه هم اوریدلی شئ چې د کونړ مرکزي روزنتون کې یونیسف له لسګونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته کړې ده او په کوټه کې د وژل شویو کان کیندونکو مړي لا هم خاورو ته نه دي سپارل شوي او د هزارګانو اعتراضي پرلت دوام لري.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپول روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
و اوه بجه او پینزلس تقیقی ده نریوالو چاپی خپراونو پانی را عده و دو چاپی خپراونو تا اسمت ساروان کتنه کوي.
رایس تو پیس امریکایی خبرونی در افغانستان و پاکستان ترمنز در سوداگری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د افغانستان و پاکستان د سوداګری موافقې په رڼا کې د تجارت راتلونکی څنګه ښکاري. رایس تو پیس لیکي: د افغانستان و پاکستان د سوداګری استازو ترمنز له څو میاشتې خبرو وروسته داسې ښکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقې نهایي کېدو ته ورلنډ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د مخکینۍ موافقې د مودې پوره کېدو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. خپرونه وایي چې په تېره موافقه کې ډېرې ستونزې وې چې له کبله یې تېر کال د دوو خواوو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خپرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره یې بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي ښار ته له یوه پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بېلابېلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګري راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایس تو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګري د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګرۍ کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډېر واري له خنډونو ډکوي او ګرانه تمامیږي. اتلانتیک کونسل یا د اتلانتیک شورا څېړنیز انستیتیوت په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بېلابېلو ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالي، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکې او د چاپېریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اتلانتیک شورا وایي چې د چاپېریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسېدونکو چوپه یا خاموشه وژونکې ده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اتلانتیک شورا لیکلي چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربړ سوځول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلترونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېلې خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او دوی ته زیان رسول د منلو وړ نه دی. دغه کمیسیون په ټویټر کې لیکلي دي چې د دوی د موندنو په اساس په هلمند کې پر طالبانو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ 5 غړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی د ملکیانو وژنه د منلو وړ نه ده. دغه کمیسیون جمعه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د روان المریض میاشتې په 18 نیټه د هلمند په لهکرګاه ښار کې پر طالبانو د هوایي برید په ترڅ کې د یوې کورنۍ 5 غړي چې درې ماشومان دي وژل شوي او 5 نور چې څلورې میرمنې دي ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د جګړې پر مهال د غیر نظامیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دغه کمیسیون په ټینګار سره وایي چې دواړه اړخونه دې ژر تر ژره اوربند وکړي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو چې په دې برید کې طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او د ملکی کسانو د وژنې په اړه به څېړنه وکړي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي وو چې طالبان د ملکی کسانو په کورونه کې ځانونه پټوي. د دوی په خبره د افغانستان دفاعي ځواکونه د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغ طالبان عاملین دي د خلکو له کورونو د پټنځایونو په توګه کار اخلي. ډیرو ځایونو کې چې طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي موږ هلته عملیات نه دي کړي، خو په دې کې شک نشته چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي.
در کل تلفات ملکی در افغانستان مسئولش طالبان هستند.
خوله بل خو بیا طالبان د ملکی وګړو د مرګ شوب لپاره پر افغان پوځي انواچوي. دوی د ډلې وین زبی الله مجاهد د جمعې پورس ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویل چې دوی د ملکیانو سره د جګړې پر مهال ډیر پام کوي او د ملکی تلفات اصلي عاملین افغان پوځي اندي. دغه اداوی داسې محل چې لدی وړاندې پوزلونه د جګړې لخکیلو خو غوښتنه شوی چې د جګړې پر مهال دی د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نه اتیا یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري د دې کومک په اړه آزادی رادیو ته وویل:
نه اتیا ماشومانو سره جمعنی لباس مرسته وشوله. د کور ظروف و دغه یتیمان خو کورونه هم لري چې په هغې کې چجوش د بخار څمڅۍ کاسې قاپونه پیلې یعنی ګیلاسونه وشتلي ګیلاسونه بنین جوراب.
محمد عیسی او عبدالرقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې په زده کړو بوختي مرسته ترلاسه کړې. وایي
د کور سامانو د ماشومانو جوراب جمپرې ډیک بخار ول او داسې نور. موږ ډیر خوشحاله یو د یونیسف څخه ډیر مننه کوو چې موږ سره مرسته وکړه.
موږ ډیر خوشحاله دي باندې ما اوسه پورې د ژمي سامان جمپر مینه لور دی ځکه مننه کوم چې ماته او جمپر راکو جوراب راکو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موږ چنو څه وسم نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزرو زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان په زده کړو بوخت دي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کوټه کې د وژل شویو کان کیندونکو مړی لا هم خاورو ته نه دي سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرله دوام لري. یولس کان کیندونکي د جنوري په درېمه د وسلوالو په برید کې ووژل شول چې ټولې هزارګان وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي که هزارګان مړی خاورو ته وسپاري دی حاضر دی چې کوټې ته ورشي او له خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناستې پیل کړې دي چې په دې لوی بندري ښار کې کاروبارونه اغېزمن کړي دي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ راپور په دې اړه لصفی ولاستان اکسیس خاور.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړي ښخ کړي نو دی په خپله کوټې ته ورځي خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلیک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري درېمه د کوټې شاوخوا 6 کیلومترې ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو 11 کان کیندونکي چې ټولې هزارګانو وژلي او 4 نورې ټپیان کړي. په دې کې اووه تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه دا هم مړی نه دي ښخ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې په ورځ وویل هزارګانو باندې ډیر ظلم شوی خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او ښه پاملرنه به پې کوو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. له دې ستیج پرېغه کوم که نن هم خپل مړي خاورو ته وسپاري زه کوټې ته ورځم او ورسره ګورم.
میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لوائکین کو ملتا.
د پاکستان د اپوزیسیون ګڼو مشرانو هم له هزاره پرلتوالو سره غم شریکي کړې او ځینې یې کوټې ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټی او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپله لوی دې پرېږدي او زغرده دې په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت ته ورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی. په کوټې سربیره د کراچۍ هزارګانو هم لوی لارې بندې کړې او اعتراض یې پیل کړی. د کوټې او کراچۍ د هزارګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغېزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلم ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچۍ په لویه لار درېدلي. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایسار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خراب شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
لاند خبرونه تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې اوربند به د خبرو په سر کې وي او طالبان وایي چې د اوربند کولو تلا وخت شته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر جلب ټینګار کړی دی. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وشري او په یو پولیس سربیره یې څلور نور ټپیان کړي دي. ډونالډ ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په 16 د متحد ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د بشری حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لسته د 15 روسانو د ورزیاتولو په مسله باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویلې دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادۍ او دیموکراتیک ارزښتونو محدودوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ له ډګر به یو خبر درکړو. د کرکټ مهم ټیسټ میچ لوبه په استرالیا کې د استرالیا او هند ترمنځ روانه ده. د دې لوبې نن درېمه ده. مخکې تر دې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ میچ لوبې کړې دي چې یوه استرالیا ګټلې ده بل هند. دا ځل په دې درېمه او مهمه لوبه کې او ټاکونکې لوبه کې استرالیا 338 منډې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلې دي په لومړۍ پاڼۍ کې او هند تر اوسه پورې 193 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د لوبې درېمه ده. که دا لوبه هر یو وګټله د ټیسټ لوبو د جدول په سر کې به راشي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو. البته د استرالیا په لوبډله کې دا یادونه هم وکړم چې کامنس دوه لوبغاړي سوسولي دي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
زه په هنیار سکندر زادرانیمه اته کله کې چې په تخنیکي استاد ما
درته وایي چې څو بچی لري. میرمن مو کار کوي، هغه انجینر ده. که څنګه
میرمن می د طب نه فارغه ده، یو شخصي شفاخانه کې وظیفه لري. دوه بچن دي، یو لور می ده اته کلن او زوی می هم څلور کلن دي.
تاسو ویل چې میرمن مو هم په شفاخانه کې کار کوي او تاسو هم پانتون کې استاد یاست. کورنۍ ژوند ته څه وخت رسیدي؟
پول تخنیک ته چې روزم اکثر ورځ بیا تر مصبیخینه یم بیرته چې ځم ته باندې لک پوسنی شرایط کې د کور او شخصي ژوند تنظیمول سخت دی، اما موږ خپل نهایی کوشش کوو. میرمن می هم هر ورځ وظیفه ته نزی.
یعنی کله تاسو په کور کې کور کار کوي کله مو میرمن؟
بله، زه خپل وان د خلم د کور په کورو کې د ضرورت په وخت کې کچیر زما میرمنه نوکری وي.
انجینر صاحب د کور کوم کارونه ښه کولای سي؟
بس نو د کور هر کار چې مخې ته راشي او زه پوه شم چې بل څوک نشته زه یې کولای شم، که هغه د پاککارۍ په بخش کې وي، د اشپزۍ په بخش کې وي، او حتی د ماشومانو د منزلو او نور هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ چې په کور کې یوه میرمنه مختبی، زه په هغه کار کې دخیل یم.
ډېر ښه. اشپزۍ کې کوم خواړه ښه پخوئ؟
مننه، ما خو دوه کاله چې مستري وکړه، دې په څنګ مې چې مستري وکړه زه یو ښه اشپز هم شوم.
په امریکا کې؟
په امریکا کې. و د غوښه ډېره ښه پخولی شم، که کرایي وي یا نور قورمه وي او هر څه چې وي
په کورنۍ کې کچېرې پلار له مور سره یا له خپلې مېرمنې سره مرسته ونه کړي کنه او دواړه له کوره بهر دندې ولري څومره به د کور جنجالي سي.
کورنۍ ژوند یو ګډ ژوند نه، هدف دا دی چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه انډول د دې ټولو کارو په منځ کې که موجوده نه وي نو مشترک ژوند ستونزو سره مخ کیږي.
ډېر زیاته مننه.
هیله کوم تاسو نه هم مننه چې وخت مو راکړئ.